یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ماو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وړاندې د ریپورتونو او موضوعات اوري. لا نګرهار په ورکړل شو ریپورتونو کې دغلته د دوو پیښو چې په یوه کې ډزې کول او په بله کې چاودنه شامل ده ویل شوي دي. په دې اړه به تازه حال درکړو چې د دې پیښو او د دې بریدونو هدف څوک و. همدارنګه به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام برطانیا له چین او روسیې غواړي چې له یوې همغږي شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي. په کندوز کې زیات شمیر خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي له امله شکایت کوي او لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې زر تر زره دی په بازار کې نرخونه کنټرول کړي. خو آیا چارواکي کولی شي چې نرخونه ښکته راولي؟ دا موضوع به په یو ریپورت کې وڅېړو. په نورستان کې مو د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ د دوو ورځنۍ جګړې د ختمېدو یا پای ته رسیدو نه خبرو چې د طالبانو په منځګړتوب پای ته رسیدلې ده. که وختو نور ریپورټونه او معلومات هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستان اوس راځو د خبرونو نه پایل کوو. عصمت ساروان په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
نامعلوم وسلوالو په جلال آباد کې درې تنه وغژل. طالبانو له ملګرو ملتو غوښتي چې په عمومي اسمبلی کې د دوی استازي ته د وینا اجازه ورکړي او هندي چارواکي وایي د هیروینو درې تنه قاچاق یې نیولی دی. ناپیژاندو وسلوالو نن په جلال آباد ښار کې درې تنه وژلي دي. د نګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد شهر سرحدي لیوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي دي. خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. حمله کوونکي په تېښته بریالي شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ملګر ملتونه وایي طالبانو په نیویار کې د ملګرو ملتو د رواني ونې په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویندوی سټیفن دوچاریک پرون بوویل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د په وینا په لیک طالبانو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې په لوړه کچه د ګډون غوښتنه کړې ده. ویل شوي دغه لیک د سپتمبر پر شلمه د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی تر پیل یوه ورځ مخکې په نیویار کې د ملګرو ملتو سرمنشي ګوتریش ته لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتو ویندوی دوچاریک وای په دې لیکي طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویل دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتو کې سوهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. د استرالیا د سپورت اتحادیې وی چارواکي وویل د افغانستان د تکواندو وطن شزینه ورزشکارانی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتیدلی وي د استرالیا په ملبورن کې استوګ نشوي. د استرالیا د تکواندو ادارې اجرایی مدیر هیدر کاریوک د چهارشنبه په ورځ وویل د غوښتنې ورزشکارانو روانونه د قرنټین موده بشپړه کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې په ورزشي سیالیو کې د ښځو ګډون ته به اجازه ورنکړي. میرمن هیدر د استرالیا د حکومت مننه کړې چې له افغانستان د دغه شزینه تکواندو لوبغاړو په استلو کې همکاري کړې ده. د خبرونو لازادي رادیو اوري. هندي چارواکي وایي چې نږدې درې تنه هیروینې چې دغه هیواد ته په قاچاق وروړل شوي وو نیولې دي. د هندي چارواکو په وینا دا هیروین له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د هند ګجرات ایالت بندر ته وروړل شوي وو. د چارواکو لاټکل سره سم د دغو هیروینو ارزښت 2.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. دا په هند کې د مخدرو موادو د قاچاق تر ټولو لوی اندازه ده چې کشف کیږي. د هند امنیتي ځواکونو د دې موادو په تړاو دوه تنه نیولې دي. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډیر سکاره پکې سوځول کیږي لخ په لخوري د باندې جوړ نکړي. شی جن پینګ د شمنه په داسې حال کې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلی کې وکړه چې پر چین په برېښنا کوټونو کې د سکرو د کارولو په خاطر فشارونه زیات شوې دي. دا فشارونه د اقلیمی بدلون په اړه د پاریس د موافقې د هدفونو د پوره کېدو په خاطر دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې د 2000 څخه د زیاتو بندیانو عفو اعلان کړ. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په 28 لمانځل کیږي. دغه هیواد دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2000 څلور شپته بندیانو د خوشی کېدو فرمان د نیکونو لاله شوونی سره سم د زړه سوی او بشر پالنې د اصول لمخې لاس دی کړ. ول شوی چې په دغه بندیانو کې شپږ تنه بهرنیان دي، خو د هغوی د هیوادونو یادونه نه ده شوې.
دوستانو بیا هم ستړي مشهي، تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړي لکه په خبرونو کې موام چې واوریدل. ننګرهار نه پاور کړل شو ریپورتونه کې ول شوی چې نه پیژاند وسلوالو په جلال آباد خار کې درې تنه په دزو وشل شوی. همدارنګه په ننګرهار کې د یوې چاودنې په اړه هم ریپورتونه ورکړل شوی. دا چې بشپړ جزئیات څه دي، د پیښو څرنګوالی څه دي، د ازادي راډیو خبریال را سره په تماس کې دي. لا تاسو به جزئیات واورو، مهرباني وکړئ.
زموږ سلامونه هم ومنه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته پر اصول شو معلومات کې ویلي چې نن د چهارشنبه په ورځ د یو وری یادوږي ویشتمه ده سهار شاوخوا 9 بجې جلال آباد خر و مناه یړوند سرحدي لیواته نږدې په ملکی وګړو باندې نامعلومو وسلوالو برید وکړ چې درې تنه پکې ووژل شول. خو د دغه معلوماتو لمخې د پیښې عاملین له سیمې تښتېدلي دي، خو د منډلو هڅې روانې دي. خو ځایي سرچینې چې بیا د نوم نه خودلو په شرط له ازادي راډیو سره خپل معلومات شریکول، هغوی ویلي چې د جلال آباد ښار د اومې ناحیې مربوطات همدغه سرحدي لیوا په سړک باندې په دوه ولاړو طالب وسلوالو باندې نامعلومو کسانو برید وکړ. دغه بریدګر په رکشا کې راغلل. دغه برید کې دغه دوه سوال طالبان ووژل شول، ورسره یو بل ملکی چې دغه لته په کار باندې بوخت واغم ولا چې دغه ووژل شوی چې جمله درې کسان کېږي. د رسمي سرچینو د مخې چې درې واړه ملکیان دي او د عیني شاهدانو له قوله چې دوه طالب سوال دي او یو ملکی وګړی دی. رسمي سرچینو بیا په دغه برید کې د طالب سوال وژل کېدل نه دي منلې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا جلال آباد ښار کې چاودنو زور اخیستی او د طالبانو ترڅنګ په کې ګڼو ملکي وګړو ته هم د سر او مال زیان نه وختي. هغې نه د دغې پیښې نه یو ساعت وروسته درې چاودنې اورېدل شوي په جلال آباد ښار کې چې درې واړه د جلال آباد ښار د دویمې ناحیې په مربوطاتو کې دي. یو چاودنه ویل کېږي چې په یو فیلډر موټر باندې شوې، دومره چاودنه په همدغه سیمه کې چې د نیر غاړه ده په یو رینجر موټر باندې د وسوال طالبانو شوې ده. او د غیر رسمي سرچینو له قوله چې یو طالب وسوال او په سیمه کې یو ځای اوسېدونکی چې ملکي وګړی دی دا پکې ټاپیان شوې دي. خو رسمي سرچینو بیا په دې اړه باندې رسمي معلومات لا نه دي شریک کړي. لا غیر وروسته چې وسلوالو طالبانو په افغانستان باندې په ځانګړي توګه په ننګرهار باندې ولکه ټینګه کړې ده، د شاوخوا 14 غبونه اوریدل شوي، خبرونه ورکړل شوي دي. خو چې دغه 14 د جلال آباد ښار په بیلابیلو نحو کې او همدارس په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې شوي دي. د دې 14 لړل یوازې خبريالان او ازادي راډیو په ځانګړي توګه په دې توانیدل چې د 2014 رسمي معلومات پیدا کړي چې فاغي کې درې تنه ملکیان وشل شوي وو او د وسلوال طالبانو په ګډون باندې یو وشت نور کتیان شوي وو چې په دې سره د ننګرهار د خلکو د ځای اوسېدونکو اندېښنې لا پسې زیات شوي. کته هم چې د دغه بریدونو وروستۍ پیښو او چاودنو د نن ورځې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې چې کومې چاودنې شوې هغو کې د ځینو داعش ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی او منلی دی. په دې اړه باندې د خلکو سره د اخنیم امدادي کسان چې دایښ وسلواله ډله اوس په ننګرهار کې ښکارشتون نه لري، خو ځای ځای ترکونه پیدا کیږي چې د غسو بریدونو مسولیت په غاړه اخلي. همدغه تشویشونو په کتو باندې تیر ورځ زبیح مجاهد چې د وسلوال طالبانو په تیر کې ویان ده اوس د اطلاعات فرهنګ ریاست مهم دی، هغه خبریالانو سره په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې پرون همدغې اندېښنې ته په ځواب کې وویل چې داعش وسلوال په قوت سره نشته په ټول افغانستان کې، خو په ځینو سیمو کې چې اشاره ننګرهار ته وویل چې ځینې ترکونه چې لیدل کېږي دا به هم ډېر زر مهار کړی شي.
ډیره زیاته مننه له سیمو د ازادي راډیو د خبریال رپورټ واورید چې په ننګرهار کې نن څو چاودنې او همدارنګ د ناپیژاندو وسلوالو لخوا په څو تنو د ډزو رپورټونه ورکړل شوي دي. دا پیښه رامنځته شوې دي چې مرګ ژوبل یې هم اړولې ده. په روانو خبرونو کې به په دې اړه نور جزئیات هم ولرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام برتانیې، چین او روسیې غوښتي چې له یوې همغږي شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نشي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د غوښتنې نن د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کړي. په ورته وخت کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان کلی بردی محمدوف وایي د نړۍ هیوادونه باید د افغانستان په اړه مسؤلانه چلند وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
بریټانیا چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د همغږي مشري کوي، هڅه یې داده چې د افغانستان د امنیتي خوندیتوب په اړه د دې شورا دایمي غړي یو خپل کړي. روسي او چین ډیر کله د افغانستان په اړه د هغو تګلارو سره مخالفت ښودلی چې امریکا او لویدیځو متحدانو یې په امنیت شورا کې مطرح کړي دي. اوس د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیر لیس ټراس وایي هیواد به د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له چین او روسیې وغواړي چې د یوې همغږي شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. له دې کار د بریټانیا هدف د نړیوال امنیت د خوندیتوب سره مرسته بلل کیږي. اغلی ټراس وایي که غوښتنه دا وي چې افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په ځاله بدل نشي، نو د چین او روسیې په ګډون نړیواله ټولنه اړتیا لري چې د طالبانو سره په خبرو کې په یو خوله عمل وکړي. د بریټانی، چین، روسی، متحده ایالاتو او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پر مهال د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش سره هم وکړي. د دې لیدنې د بحث یو موضوع افغانستان دی. له افغانستان د امریکا او ناتو د اسکرو لوتو وروسته اوس یو لوی ویره لدی چې حسینه تر هغه ډلې یو ځل بیا په دې هیواد کې سر راپورته کړي چې شل کال وړاندې د هیواد کور او د روزنې مرکز و. خو طالبان وای لنړیوال ټولنې سره یې مدد چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد په ضد نه کارول کیږي. د طالبان وایان زبیح الله مجاهد پرون د سیشن به پورس په خپل خبري غونډه کې وویل دوی د القاعده په ګډون د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکی پرې کړې دي.
تشویشونه یې زهراول چې په افغانستان کې بهرنی اتباسته یا د القاعده پر اړوند څوکسته د بیجای دي، د تشویشونه د پروپاګاندا لپاره کیږي. موږ په افغانستان کې د څوک نوی نشي د القاعده مربوط وي عدل توي. دوم دا د اسلامي امارت په دې مورد تعهدات لري لنړی سره او امریکا سره غژمنه دا د سیمه د افغانستان خطر دي چې دا اصولي دریز ده د افغانانو په ګټم ده زموږ تعهدم ده په دې تعهد باندې موږ ډیر ټینګ یو.
دا په داسې حال کې چې تیر اونۍ د چین او روسیې په مشرۍ د افغانستان په اړه جوړې شوې امنیتي غونډه کې د چین جمهور رئیس شي جن پینګ هم ویلي وو ټول لوري باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ تل منځ وړلو لپاره کار وکړي. که څه هم د طالبانو واکمني لا هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې، خو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د بشانو د وینا یو بحث د دې هیواد وضعیت و. د دې ډلې د افغانستان د نږدې ګاونډي او سوداګریز ملګري ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی محمدوف د افغانستان وضعیت ماتیدونکی او د اندېښنې وړ وباله. خغلی محمدوف د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان په اړه مسؤلانه لاره غوره کړي.
دوستانو زموږه غلازادي راډیو ناوړي پی یو سټوډیو ته وګورئ. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
ا امکا یا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه په افغانستان کې د بیکاری لامل د یو بشري ناورین خبرداري ورکوي. د دغې ټولنې رئیس معروف قادری نن ازادي راډیو ته وویل دا مهال میلیونونه وګړي بې روزګاره دي چې د وضعیت ګڼ افغانان اندېښمن کړي دي.
د کار قانون نور نشته، میلیونونه وګړي بیکاره دي، څوک د چا غږ نه اوري، اندېښمن یو، شدید اندېښنه لرو، یو بشري ناورین سره به مخسو.
نوموړي اندېښنه وښوده که حکومت د بېروزګارۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره نه کړي، ویره شته چې د افغانستان خلک له سختې بېوزلۍ سره مخ شي. دا اندېښنه داسې مهال ده چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره ګڼ شمېر خلک بېروزګاره شوي او د څو اونیو په تېرېدو لا هم د دغه هېواد بانکونه خپل عادي حالت ته نه دي ګرځېدلي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ له امله د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د ننګرهار ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي سږ کال به په دغه ولایت کې 1500 جریبه نوي باغونه جوړ شي. د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد د خبرې نن د همکارو پروژو له چارواکو سره په یو ناسته کې وکړې، ویل دا شمیر باغونه به پر روانو دریو میاشتو کې جوړ شي. ریاست په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بڼوالۍ ارزښت ته به ځانګړی پام وشي. په خبر پاڼه کې راغلي چې سږ کال د نیالګیو روزونکو ټولنې لخوا بېلابېلې بوټي روزل شوی او د کار لپاره چمتو دي. بڼوال او کارګر بیا د امکاناتو غوښتونکي دي څو وکړی شي د وچکالۍ له امله رامنځته شوی کړکېچ مدیریت کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 102 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.60 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1510 افغانۍ.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. اوس هم بېوزلي او بېکاري په کندز ولایت کې زیات خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو د لوړوالي نه شکایت کوي. دا په داسې حال کې د چپورستوي کې په افغانستان کې د بیکاری کچا لوړه شوې ده او خلک د افغانستان له نو واکمنو غواړي چې نه یوازې دا چې د کار کولو زمینې دي ورته پراخې کړي، بلکې د خوراکي او نور موادو د نرخونو او بیو په کنټرول کې دي هم هڅه وکړي. په اړه یې په مکې دی رپورټ.
د کندز ولایت یو شمیر وسیدونکي د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي. د یو شمیر کندزیانو په خبره چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوراکي توکو نرخونه په بېساري توګه لوړ شوي دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. 15 کلن ګل خان چې د کندز ښار د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي وایي د نظام بدلون له کبله کار په ټپه درېدلی او خوراکي توکي هم لوړ شوي دي.
خوراکي مواد ګوروار چې جکسه وي دي، که وړه دي که وړ دي، یو بشه وړ په 1200 روپۍ 0 روپۍ دي، مخکې به 800-1500 وو، اوس یو بشه وړ پوره کېدل ډېر مشکل ده. خاصې خدای پاکې پوره کوي، خدای پاکم چلایي وختم نن دغه داسې همېشه کراري او خلکو ته یو کاروبار پیدا شي، خلک په خپل غریبۍ او په خپل هغه باندې مصروف وي.
د کندز د شهردری ولسوالۍ یو اوسیدونکی صلاح الدین ایماق چې ښار ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی و، ازادۍ راډیو ته وویل
بازار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. غریب او بېوزله خلک نشي کولی خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي او نور د اړتیا وړ توکي واخلي. له یوې خوا بیکاری او له بلې خوا د خوراکي توکو لوړوالی بېوزله خلک له ننګونو سره مخ کړي دي. له موجود نظام څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي له طالبانو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو، ګاز او د تیلو نرخونه دې کنټرول کړي، ځکه چې بېوزله خلک د رانیولو توان نه لري. د کندز ښار یو اوسیدونکي ګلبدین خروټی راته وویل
په دې ولایت کې خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بېساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي. کچېرې ته د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه شي، یو انساني ناورین بدل تر رامنځته شي.
په کندز کې طالب چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې شرخان بندر د سوداګریزو توکو د واردات او صادراتو پر مخ خلاص شوی دی او ډیر ژر به د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په نرخونو کې ټیټوالی راشي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس مولوی سحر په دیاړه وای
نو ډیر زیات کوششونه په دې کې کړی دي چې تجارانو کارونه برابر سي او دلته افغانستان ته واردات او صادرات د افغانستان خو برابر سي. په دې اقیم تاجکستان له خلکو سره هم بار بار مجلسونه کړی دي، تجارانو سره هم بار بار مجلسونه کړی دي تر څو د مل خو کارونه په مخ لاړ سي، تجارانو کارونه په مخ لاړ سي. په دې اقیم موږ زیات کوششونه کړی دي او ان شاء الله کارونه هم ورځ تر بلې ښه په ترتیب روان دي.
د یو شمیر سوداګرو په باور چې د امریکا لخوا د افغانستان د ملي شتمنۍ او پیسو له کنګلېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه محدود شوي دي او له امله په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ او پیسې آزادې کړي او کنه افغانان به له بې شمېره اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند شام دره کې د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ تو ورځنۍ جګړه د طالبانو پر منځګړتوب پای ته رسیدلې. تفصیلی په دې ریپورت کې
په نورستان کې طالب چارواکي وایي دوی د نورګرام ولسوالۍ په شام دره کې د جنغوزیو د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ پیل شوی جنگ درولې او د دواړو خواو مشرانې ابتدایي محکمې ته راغوښتي دي. د نورستان والی بیان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه شام دره کې چې کوم دوه قومونه سي چاهل او باترنګ دغه دواړو قومونو ترمنځ زادغه شخړه ډیر په خوار را پدی خور روانه ده، خصوصا دغه د جلغوزو په ټیم کې اکثر وختو د دوی ترمنځ جګړه شوې دي. کله چې دغه جګړه شروع شو نو مجاهدینو په وخت دغه ساحه ته رسیدګي وکړه او فعلاً لپاره دغه جنگ متوقف ده او دواړو قومونو مشران ابتدایي محکمې ته راجع کړي ترڅو په عاجله توګه دغه موضوع حل او فصل کړي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې په یاد جګړه کې د باترنګ قوم څخه یو تن وژل شوی او دوه ټپیان دي او له چاهل قوم دوه تن زخمیان او لس کورونه سوځول شوی دي. حق بیان وایي له دې وړاندې هم د یادو قومونو ترمنځ د جنغوزی او د ځنګل پر سر غنی جګړې شوی او دواړو خواو ته پکې مرګ جوړلې او وختي وي. د نورګرام اوسیدونکو هم د طالبان لخوا پر وخت د جګړې په بندولو خوختي خو ویره لري چې کچیرته ستونزې ته دایمي حل لار ونه کتل شي نو بیا هم د دغو قومونو ترمنځ جګړې پیښېدای شي. د نورګرام اوسیدونکو صاحب داد همدرد وایي
اوسه ته طالبان تل دي جګړو سره مې د اوس جنگ نشته، خدا چې ورسره بس کیږي. د جنجال ورنګیز موضوع دی، کچیرته د خلک تسهید پام نه کی او دا حال نه کې ډوړ اور ته قناعت ورنه کې نو دی بیا جګړې خو احتمالات زیات دي.
د خاغلی همدرد په خبره چې د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې هم د دغو خلکو ترمنځ د ځنګل پر سر شاوخوا لس ورځې جنگ شوی وو چې په کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسو تنو ته مرګ ژوبله اوختي وه. هغه مهال یاد سیمه د حکومت له واکه وتلې وه خو د قومي سپینګیرو او دیني عالمانو په وسیله یې اوربند وکړ. همدرد راته وویل د لویدیز نورستان په اکثرو غرنیو سیمو کې د جنغوزیو پریمانه ځنګلونه موجود دي او هر کال ترې ځایي خلک په لکونو افغاني عواید ترلاسه کوي. د نورستان په کامدیش کې هم له لسګونو کلونو را په دیخوا د ځنګل ځمکې څړځینو او اوبو پر سر جنگونه شوي چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. همداراز زیات کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. پخوانی حکومت هڅې پیل کړې وې چې د کشتوز او کامدیش ستونزه حل کړي. څو ځلې له مرکز کابل څخه پلاوی هم راغلل خو لا هم ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د قومونو ترمنځ دغه ډول مشکلات شتون لري چې حل کول یې اړین دي او باید اوسنی حکومت قومي مشران او دینی عالمان د هواري لپاره په شریکه مټی رابډ وهي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی په خوست کې قومي مشرانو له نړیوال ټولنې نه وخت دی چې له افغانستان سره دی په بشري او نورو برخو کې مرستې وکړي. په اړه تفصیل په دې ریپورت کې ورو
د خوست قومي مشران او مخاور لنړیوالو غواړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد څرګندونې د سه شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزادې راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګلو ویل
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 8.5 میلیونه خلک افغانستان وګړي اوسېږي. دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده، د نړیوالو په ګټه منه ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي. باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمین خان زدران وویل په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوالو ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره د تعلیم دپاره د پرمختګ دپاره د بیا رغونې دپاره د کوماکونو دپاره د هله زاله وکي او د غرل جب کې تر څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د نه خل نه روبسي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلال زای وای د نړیوال ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیر شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
ایمنګ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې د غښتنه دو افغان ولس چې دا ډیر زوریدل کړیدل دا ډیر غریب دا نیمنګ هله دو نه دادو چې د فوراج د افغانستان ولس په شرف تو کې په مخلور شي د خپل مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ د شلو کلو کې لاسته ورور دي هغه بیرته موږ لاسته ورنه کو او ترسو د افغانانو تعلیم تربیه د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ بلکې هر څه بیرته موږ لسته ورو.
نړیوال څېړنې خي چې د افغانستان کابو 3 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمه نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرخ لاندې ژوند کوي. د باکو لسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګلوی د افغانستان خلک غریب دي ک دنیا ول ور سره مرستهونی کی نو دوی مجبوریږي چې د کورنۍ د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
دا چې اوسنه حالات چې دا د بحران کې د خلک باید ته حکومت طالبان اسلامي امارات په مرزنه وکړي چې د خلک بهر ته ونوځي او دلته د نړیوالو سره ښې اړیکې وسوتي او نړیوالو سره د خپلې مرستې دوامداري وسوتي ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده. پرتلونکي کې دغو ته باید پاملرنه وشي، دا خلک باید هجرت مجبور نشي.
لیکره چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي.
ستاسو له پیغامونو
امارات اسلامی نے مدا او جدی وختن را جده معلمین او ماشونه بیا والے کی معلمین سخت سونو سره لا تاسو باندې کپ دی الله گرانی په دین رسول الله گرانی دی قران یا کی رسول یا کی معلمین ما د والے کی خلق دولګین نور فوق زرا غلی دی زم نشی کا والے دی زنه مرګ بهتره دی خلق ته الله دې په دې خلق غیبی رحم وکي. دا خلق مسلمانان دی انسانان دی ځان انسانان وي په دې مظلوم ولس کې رحم دی. السلام علیکم ورحمت الله.
افغانستان پاکستان کی دی ماجر کارڈ نہ منی یو د پاکستان شناخت کارڈ منل کی کندہار دسکرا منل کی نور ولایتی کورنم دلی ماجر کارڈ اثر ماجر کارڈ نہ منی ماجر کارڈ بہرا کئی تھر پار دے نور ما جه کار نه منل کیږي زنانه غیر سره وی او زنانه وی تقریبا دغه زحمتونه پر راځي نو بیا د ما جه کار مست ته په درس کې مست منل کیږي نه نو بیا کوو چې بیا د ما جه کار نه راځي ټول کې د حکومت نو بیا مست پیدا نه کوي نو څه کو کورونه دلی موږ دوری یو کورو ته نه راځي کوي.
بله السلام علیکم. یو تن مایب دی مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدر دی دای مایبینو ماش اسلامی امارات موږ ډیره لکه او امنیت خو راوست موږ ولا خرج طلاق را کوي موږ ته ماشوم نسته چاندم څوک نه را کوي اقتصاد ضعیف ده ولا کب کور کې راوړو لرو لا چای لرو لا یو شی لرو کدایین څوک نه را کوي باید چې دا د اسلامی امارات لاس ته څه پیسې ورغلې دي هغه باید اول مایوینو ته مشور کړي په بانک او په میوند بانک کې مایوینو کارتونه جوړ کړي دي ازادۍ راډیو نه ډیره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو زموږه کلاس د رادیو ناورې د لسنیمه بجې شوې وسم مخکې لدینه چې د زهرو کاروان پروګرام خبر شي په مخړی د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته لسمت ساروان یو
نا پیژندو وسلوالونن په جلال آباد شهر کې درې تنه وشلې دي د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد شهر سرحدي لیوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وشل شوي دي خو یوې ځایي سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې دوه تنه طالبان او یو ملکی وګړی وشل شوي ملګری ملتونه وایي طالبانو په نیویار کې د ملګرو ملتو د رواني اونۍ په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشانو ته د وینا غوښتنه کړې ده دغه سازمان ویندوی سټیفن دوچاریک پرون وویل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی د استرالیا د سپورت اتحادیې وی چارواکي وویل د افغانستان د تکواندو وطنه شزینه لوبغاړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلې وي د استرالیا په ملبورن کې استوګنې شوې دي هندي چارواکي وایي چې نږدې درې تنه هیروینې چې د دغه هیواد ته په قاچاق ورول شوي وو نیولې دي د هندي چارواکو په وینا دا هیروین له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د هند ګجرات ایالت بندر ته ورول شوي وو د چین ولس مشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کیږي ل خپل خاورې دی باندې جوړ نکړي او د ترکمنستان ولس مشر قربان قولی بیردی محمدوف دغه هیواد د خپلواکۍ دورې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړ
او سم دې زهرو کاروان خبرونه
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی د امریکا د مشرانو جرګه وایي چې طالبان باید له نشې موادو سره تړلې ټول فعالیتونه بند کړي
هیڅ هیواد باید د طالبانو رژیم پر رسمیت پیژندلو په اړه بیړونه کړي
په یو بل راپور کې باوري چې په معتادینو کې د اوورډوز کچه لوړه شوې ده
اوورډوز افغانستان کې ډېر دی خو د چیک شمیر شته معلوم نه
دی دا چې ورزشي فعالیتونه د نشې په پریخودل کې څومره ګټور دي په دې اړه مو په کندهار ولایت کې د پیوان پنوم دیوی مدني ټولنې له مسؤل حکمت الله صلح سره مرکه کړې
کچيري څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅ کلم د احتیاط سره نه مخ کیږي
د جاوید پنوم یو معتاد وایي چې تر یو لس ځله درملنې ورسته بیرته معتاد شو
ما مستینه شروع کړه زنه پویدم چې رسې به بدبختی لري
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې ووري چې درخانی ولی د معمول خلاف خپل میړه سالار ته بد بد پوری
ستاله لاسه د کلی ټولی خزی پی غورا کوي
دا خو هم ډیره په خوانی خبره ده شل کاله در سره تیر کړه اوس دا وای چې نن ولی راته پکاري
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې له نشي موادو سره تړلې ټول فعالیتونه بند کړي د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر وایي چې مخکې تر دې چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني باید طالبان د نورو شرطونو ترڅنګ له نشي موادو سره مبارزه وکړي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي سیاسي تحلیلګران بیا وایي چې طالبان د حکومت په جوړولو او اقتصادي ستونزو بوختي. دوی به ونشي کولای شي دومره زر د نشه یي موادو ستونزې ته پام وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ګڼ شمېر هیوادونه د طالبانو له حکومت سره د خپلو راتلونکو سیاسي کړنلارو په جوړولو بوخت دي، د امریکا متحده ایالاتونو د خپلو نورو شرطونو تر څنګ د نشه یي موادو سره مبارزه هغه مسله ګڼي چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د اړیکو راتلونکي روښانه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنی چارو وزیر استجوابي غونډې ته ورغوښتي وو. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنی چارو د کمیټې مشر باب مینینډیز د امریکا له متحدینو څخه وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره اړیکو درلودلو او هغوی په رسمیت پیژندلو لپاره باید لومړی له طالبانو څخه وغواړي چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه وکړي او د نشه یي موادو له کاروبار څخه لاس واخلي.
هیڅ هیواد باید د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلو په اړه بیړه ونه کړي. مخکې تر دې چې په رسمیت پیژندلو باندې فکر وکړو، باید دا شرطونه په پام کې ونیول شي. طالبان باید د القاعده او نورو اړوندو ډلو په ګډون له ټولو ترهګرو سره خپلې اړیکې پرې کړي، د ډیموکراټیکو انتخاباتو په اړه ژمنه وکړي، او له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي. دا خبره سمه ده چې طالبان اوس پر افغانستان واکمن دي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دوی کړنې ومنو.
موږ وغوښتل چې د امریکا د مشرانو جرګې د دې غوښتنو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو د پرله پسې هڅو سراسره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د طالبانو ویاند په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پیاوړې اراده لري، خو که نړیواله ټولنه د بدیل کښت په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر شي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي طالبان نسي کولای چې دومره ژر د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي، ځکه چې هغوی د حکومت په جوړولو او نورو ستونزو بوخت دي.
اساسی غشتنه او ستونزه نن سبا د مواد مخدر ده، ځکه چې مواد مخدر په تیرو شلو کالو کې ډېر غټ مشکل جوړ کړی په افغانستان کې. اوس طالبانو د پاره یو قاطع تصمیم پکار دی چې دوی د مواد مخدر مقابل کې اساسی مبارزه شروع کړي او د غو کښت کولو ته یو ځل بیا نو وایي. طالبانو فعلا په د حکومت په جوړولو او نورو جنجالو باندې ډېر سخت مصروف دي. زه فکر نه کوم د مواد مخدر مسایلو ته ډېر ژر توجه وکولای شي او یا عمل په وکولای شي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور له مخې اوس هم د نړۍ د تریاکو په سلو کې 50% په افغانستان کې تولیدېږي، او په وروستیو درو کالو کې په دې هیواد کې هیروین او شیشه هم ښه ډېره تولیدېږي.
په راپور کې مو اورېدل چې د امریکا د مشرانو جرګه وایي طالبان باید له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د سګریټو څکول د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نور اقا زاهد خبري واورو.
په عمومي ډول د سګریټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولی چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي، او په دویمه درجه کې په قلبي وایي سیستم باندې چې رګونو د تنګوالي باعث ګرځي، چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاو ته البته د ژوند د بقا لپاره دا داخلي او یا تنګيږي، او دا د وینه جریان کمیږي، چې دا اکثرا د قلبي وایي سیستم باندې ډیر بد اثرات لري، او اکثرا دماغي او قلبي کوم ارست چې من سره زده د سګریټو لوچی، او په شش باندې اکثرا سرطانات او باعث ګرځي، چې دا تحقیقات خودله چې پاغه کسان چې سګریټ سکي نظر پاغه کسان چې سګریټ نه سکي دوه په درې چنده سرطان مرزونو لپاره مساعد، چون د سګیغه مقاومت خطر اوري. توبرکلوزیم راز چې نن په نړۍ کې اومده پرابلم ده، د سره مترافق چې څومره سړی سګریټ ډیر سکي هغه مره د دې امراض او چانس زیاتیږي. سرطانات چې د سګي سرطانات دي اکثرا د مرګ پایز ګرځي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په نړۍ کې د نشه یي موادو د اندازې ډیروالی یا اووردوز ډیر سوی دی. یو تازه راپور چې د اروپا او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارو په ګډه همکاري شمتو سوی ښیي چې په نړۍ کې په تیره بیا اروپا کې د نشه یي موادو د استعمال اندازه یا اووردوز ډیر سوی دی. له همدې امله د معتادینو مړینه هم ورسره ډیره سوې ده. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران هم دا مني چې په افغانستان کې دا ستونزه شته، خو دا چې په دې هیواد کې په دې اړه رسمي سروې نه ده سوې، نو د اووردوز له امله د مړینې فیصدي هم نه ده معلومه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا راپور چې په اروپایي هیوادونو کې د معتادینو د معایناتو له مخې چمتو شوی ښیي چې په یو کال کې 15,200 معتادین د ډیرو نشه یي موادو د استعمال یا اووردوز له امله مړ شوي دي. دا څېړنې ښیي چې هغه معتادین چې د وخت په تېرېدو سره د نشه یي موادو اندازه ډیروي، اکثره هغه معتادان دي چې د تریاکو په تېره بیا د هیروینو په کورنۍ پورې تړلې نشه یي مواد استعمالوي. د معتادینو د درملنې ډاکټر بریالی میوندوال وایي د معتادینو د درملنې پر مهال د دوی د سترګو لیدلی حال دا دی چې په افغانستان کې هم د نشه یي موادو د استعمال اندازه یا اووردوز ډیر شوی. له همدې امله د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
اووردوز په افغانستان کې ستا ډیر دی، خو د چیک شمیر چاته معلوم نه دی چې په کوم اندازه دی، یعنې د دې سکرینینګ نه دی سوی، د دې چارچوي شی نه دی سوی چې معلوم شي چې د دې دقیق شمیره یا فیصدي څونه ده. خو په افغانستان کې اووردوز ډیر دی. عموما په افغانستان کې اووردوز د هیروینو اووردوز دی. موږ زیاتره د هیروینو اووردوز درو چې انسانان وژني.
د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او یو ان او ډی سی په ګډ راپور کې راغلي د اروپا هغه معتادین چې د نشه یي موادو د استعمال د ډیر اندازې له امله مړ کیږي عمرونه تر 40 کالو لوړ دي. که څه هم 15 کاله مخکې سروې ښیي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو تر 3 میلیونو ډیر استعمالوونکي او دایمي معتادین شته، خو تر دې مهاله په دې اړه هیڅ رسمي سروې نه ده شوې چې په افغانستان کې هر کال څومره معتادین مړ کیږي. طبي څېړنې ښیي چې اووردوز د انسان په تنفسي سیستم کې د وینې خټه یا ټینګېدو سبب کیږي او په نتیجه کې په وینه کې اکسیجن کمیږي. له همدې امله معتاد ژر مړ کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر واحد الله کوشان وایي د اووردوز له مړینې څخه د ژغورنې ښه لاره دا ده چې خلک له لویې سره بیخي نشه ونه کړي.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق کی. مثلا یو ګرام مواد مخدر ده، موثره مواد پکې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي دغه توقع نشي برآورده کولی. د مواد جګی اووردوز کیږي کله چې معتاد د مواد مخدر شکل ته تغییر ورکړي. یو نفر نوې مواد شروع کوي چون هغه تحمل د وجود مقدار ته معلوم نه ده چې کله چې استفاده کوي د کاندید د اووردوز ده. یو معتاد تداوي شي بیا مخدره مواد شروع کوي، حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار یې معلوم نه وي، اووردوز کیږي. اول د ایس استفاده ونی کی چې کول استفاده کوي دغه ټیټ دوز نه استفاده وکړي، کنه اووردوز سړي کومه تزي او د ژوند خطر ده.
ډاکټران وايي په افغانستان کې د اووردوز لامل د مړینې شمیر زکه ډیر دی چې یو خو په افغانستان کې د نشه یي موادو کیفیت ډیر خراب دی او له بلې خوا معتادینو ته پوره او زورور خواړه نه ورسیږي.
په زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په معتادینو کې د اووردوز کچه لوړه شوې ده.
رازا کرم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا دای زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د هیروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان او طبي ډاکټران وایي چې ورزش د نشې د مخنیوي او پریخودلو تر ټولو غوره لار ده. په کندهار کې پیوند مدني ټولنې خپل ټول پام په کلیوالو سیمو کې ورزشي فعالیتونو ته اړولې او ډېرې ځوانانو ته د ورزش او تفریح زمينه برابره کړې ده. موږ د پیوند ټولنې له مشر حکمت الله صلحي سره مرکه کړې او په پایل کې مو پوښتلې چې دوی څه ډول ورزشي فعالیتونه لري.
موږ په کندهار کې له تیرو څو کلونو راهیسې بیلابیل ورزشونو ته مو زمینه مساعده کړې ده، او د کلیو څخه مو ورزشونه را شروع کړي دي ترڅو موږ وکولای شو هغه استعدادونه چې په کلیو کې په بیلابیل ورزشونو کې موجود دي راپورته نور خلک تشویق کړو، ترڅو ورزش د مخه کې کرکټ دی، فوټبال دی، د بسکټ ځغلونې لوبې دي، د ځغاستې لوبې دي، نور تکواندو اړوند رشتې دي. په دې ټولو برخو کې موږ مسابقې جوړ کړي دي، پروګرامونه مو ورته جوړ کړي دي، تشویقي پروګرامونه او داسې د بیلابیلو عنوانونو لاندې چې فرض مثال سوله د یووالی دی.
طبي ډاکټران او ارواپوهان وایي چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې ډېر مهم رول لري. تاسې دغه پیغام عامه خلکو او ورزشکارانو ته رسولی دي؟
په عموم کې هر پروګرام چې نیسو یو هدف مو دا دی چې موږ خلکو ته پیغام ورکو چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې یوازنۍ ښه حل لاره ده. که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅ کلم د احتیاط سره نه مخ کیږي، او کله چې احتیاط او ورزش دواړه مطرح کیږي د دې دوه لارو څخه به یو لاره غوره کیږي. یعنی که یو څوک په نشه توکو اخته وي هغه بیا ورزش نسی کولی، نو هغه کسان چې ورزش کوي هغه معلومه خبره ده چې د نشي توکو سره لري یا پاسیله نیسي او یا هم نه پاخته کیږي. نو موږ هر لوبه چې کوو، هر پروګرام چې وي، اولنۍ پیغام د احتیاط پر ضد باندې دی چې دا باید ونه شي او دا تاوان کوي ورزش ته، بالخصوص د انسان بدن ته.
تاسو ویلي چې ځوانان کله نشه کې نو ورزش نه پاتې کیږي، آیا داسې مثال لري چې یو ځوان نشو ته مخه کړي او ورزش نه پاتې شوی وي؟
بالکل ستا. موږ په فوټبال کې په کندهار کې یو ډیر مشهور پلیئر درلود چې هغه د افغانستان په سطح باندې هم نوم وکړي، ولی کله چې په احتیاط باندې اخته سو بوت ورزش نه پاتې دی، حتی لس دقیقې په میدان کې فوټبال نشي کولای، ستړي کیږي او نشي کولای چې ورزش وکړي، او هغه چې تقویات چې د مخ کې په پل وجود کې درلودي، استعداد چې درلودي، هغه ټول د احتیاط له امله له منځه څخه ولاړ. نو دغه کسان ډېر پیدا شوي دي چې مخ کې ډېر تقویات د بدني درلودي، په فزیکي او ذهني لحاظ جوړ به، خو کله چې په نشي توکو اخته شوي دي له خلکو څخه ورزش پاتې شوي دي او د کمزوري حالت تللي.
داسې یو مثال مرا کولی شي چې یو څوک د ورزش د خاطر د نشو څخه خوندي پاتې شوی؟
بالکل. موږ د پنجوایي په لوبډله کې یو ورزشکار لرو چې هغه ټوله کورنۍ متعدین دي د نشوي توکو، رور پلار د کورنۍ کې خوندي، مور یوازنۍ یو هغه زموږ ورزشکار پاتې دی چې هغه په نشو نه دی اخته، او د ټولې کورنۍ سرپرستي د هغو دپاره نفقه برابرول یا ډوډۍ برابرول دا ټول د همد سړی په غاړه کې دي. یعنی کچیر د دې کورنۍ څخه دغه سړی لري سي یا موتات سي، د کورنۍ مطلق فقر او نور لارو ته ځي او د ډیرو ستونزو سره به مخ سي، خو یوازنۍ کس هم دا یو ورزشکار پاتې دي چې په نشي توکو نه دی اخته او فزیکي او ذهني لحاظه جوړ.
موږ سره متاجر سره مرکه کړي چې دوی وایي چې دوی د خفګان د وجه څخه په نشو باندې اخته شوي دي. ستاسو په نظر ورزش څونه د تفریح یوه ښه وسیله کېدای شي په تیر بیا په کلو کې؟
موږ په کلو کې خو د تیرو څلوېښت کلونو بدبختۍ له امله څخه زموږ څخه محلي لوبې چې موږ پخوا کولې او یا هم محلي دغسې دودیزې تفریح لپاره زمینې مساعدې دلې، بدبختانه تیرو جنګونو دا زموږ څخه دغه دودونو دغه برخې اخیستې دي، او یوازې موږ په اخترونو کې د خوشحالۍ دپاره یو د بل کورونو ته وتللو، ولې ورزش اوس یوازنۍ لاره ده چې موږ د خوشحالۍ یا د تفریح دپاره استعمالوو. په همدې خلق خوشحالیږي او ذهنن او فکرن آرامیږي. په کلو کې موږ ټورنمنټونه او لوبې جوړو او دغه سی ورته پروګرامونه جوړو چې خلک په دې باندې ډیر خوشاله کیږي.
تاسو دغه ورزش لوبه ته څومره تماشاچیان راځي؟
موږ خو بیلابیل پروګرامونه جوړو په محلي ساته، فرض مثال د څو کلو ترمنځ، د څو ولسوالۍ ترمنځ، حتی د ولایت په ساته باندې. موږ په کلو کې په پنجوایي کې مثال درکوم، موږ یو لوبه جوړه کړې وه دوه کاله مخکې، محلي لوبه وه، د ولسوالۍ ترمنځ ټورنمنټ و د کرکټ. یوې لوبې ته تقریبا 3000 کسان راغلي وو چې دا یو ډېر غټ رقم دی، په دا شاوخوا په میدان او په اطرافو کې ځای نه و چې د ناست. یعنی داسې نور مثالونه مرکوي سپاره ولسوالۍ کې 1000 کس 1500 کس 300 کس 200 کس، یعنی نظر هغه ټورنمنټونه و دې ته بیلابیل تماشاچیان یا غلیدونکي راتلل.
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د پکتیا ولایت 15 کلن جاوید لڅه د پاسه لسو کالو راهیسی نشه کوي. د بدن ټپی ټپی او په غبرګو پښو مالول دی. دی وایي چې تریولس ځله بسترې کېدو او درملنې وروسته بیرته معتاد سوی دی. دا چې جاوید ولی او څنګه څو ځله تر درملنې وروسته بیرته معتاد سوی او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
بعدن ډیولون سره چې کېناستم بس متاد شوم، بیا مسابقه هم پرېښولار سم پرېښولم، همدا نشې ته م زور وی. اول نشه مو خو 3 سره شروع کړه، 4 بیا مې هغه نه باد یو بل اندیولو تریاک څه کولم، بس هغه سره چې یو ځای شم تریاک مو شروع کړم. تریاک مو چې وکړو خوند رانه کړو، بیا مو پوډر ته لاس واچولم. پوډر مو څلور کاله پېښور کې څه کولم، دا د شپې کاله کابل کې شولم، لاس کاله شوم، بس لاس دولس کاله ما مستینه شروع کړه. زه نه پوهېدم چې رسې به بدبختي لري. کله مو نشانه کوله ټوله باندې ګرانم، چې کله نشه شم بس کو کې بدبخت شم. ما سره په خیر راویانه کوي چې رښتیا خبرې کنه، چې کله په متاد شم غلې مې کوله کور نه، د سرو ګوته مو پټ کړی ده، هغه مو خرڅ کړی موبایلونه، یو ورته مسل ډالر ما مونه پټ کړی، اعتبار په ماج نه کولم. چې کله کور نه وتلم بس مانه تلاشي خستلم، چې ودرېږه دا شی پټنه کې، دا شی پټنه کې، ډور غریب عمر شلم. کور کې وایي چې تا غم لاس نه ده سیدا، زړه یې خوړلې زه تپیل په پیدا کوم. کور قصې کې نه وم، بس همدا فکر کې وم چې څنګه مواد پیدا کوم، څنګه پیسې پیدا کوم. بس غلیا کوه خیرات ټوله هغه خپل د خپل کور نه خلاص سره به په زوره چې نه را کوله غل مغل مکوله کور کې. یو ورته غلیا کې گیر شم موبایل مې زیات خوړلم، همدا پېښور کې چې موبایل خوړلم دغه ځای کوڅې سره پورې مې بیلې لرګی سره ولاړم عسکرانو د هډوکي مې بیلې لک دس موبایل مو خوړلی شم ځای نه چې کېدله به نه شم د خپه مې بیډم لږ شم. بعد ترسیح په دې کړی ده چې بس نور دسه په ځان نه وم زیاتر وخت ځانې رواني فکر کوم که نه مشر درګانو تره زیاړه کوه کمزلې کوه، بیا همالته مو پیسې پیدا کوله ګزرګو کې بوجه مې ټوله ول بس واس پهې مې ټوله پېښور کې شپ خونې کې څلور ورته هلته بستر کوم، درې شاست مې جنګله کې تېر کړو درې ورته او دغه درې شاست هلته شو تقریبا ټول یولس ورته شو اوس که نشه مو نه کوله بس ښه شو نو واده مو بچي مو بس ښه 15 کالان هم باید ما زمان 10 کالان وای لکه نور تره زمان مو ټول ودرې مانه کشرم دی زه دغه مشر یم هغوی نه بیا مرال دولس کاله نشې کې تېر شو هېڅ به پوه نه شم کله مو چې نشه شروع کنه ولا باد باغ شم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د جاوید په نوم یو معتاد تریولس ځله درملنې وروسته بیرته معتاد سوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې درخانی د معمول خلاف خپل میړه سالار ته په کور کې بد بد ګوري او ډیر په قهر ده. سالار حیرانیږي چې درخانی ولی ورته په قهر ده. دا چې درخانی ولی سالار ته په قهر ده اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره، خو ته کله دې چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده، نن ولې په کاري؟
ستاله لاس د کلی ټولی خزی پی غورا کوي. اره خادی ته چلاړه سما و یاغه د سالار تریاکی خزه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانی خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي. اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
ته خو مې هسې هم له ښې وتلی، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوې؟
څه بې غوري؟
لږ مخکې د دریدي ګل په مخ کې تاریاک ونه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم، څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تریاکو وویني فکر به وکړي چې دا ښه کار دی، یوه ورځ به دوی هم په تریاک اخته سي.
دا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا او کلان دیدی ګل په څه پوهیږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکړم؟ اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وځم.
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره.
دا کار خو به وکړم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلي تریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و، بیا مال لري که؟
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهیږې؟ او بکس ته دې دوه غبر قلفونه ور اچولي دي. تریاک هم په هماغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیایې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا دې تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکې لورې، واشینکې لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا دې درغلم.
خدای مې دې له دې میړه خلاصه کړي، دې دې له لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دا دې مورې راغلم، څه دې ویلي؟
دا دې پلار دې تریاکو بوتل څنګه دې کوټې په منځ کې تش پروت دی؟
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي.
ما سهار بوتل ولید، ډېر تریاک پکې و.
نور نه یمه خبره مورې، خو یو دوه ساعته مخکې ریدي ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریدي ګل خوړلې وي، کور به مې خراب سي. ریدي ګل چیرې دی؟
نه یمه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدي ګله، و ریدي ګله،
وای خدای، ورور جان به مې
چیرې؟
وای ریدي ګله ورورا،
ریدي ګله زویا چیرې؟ وای کوم ځای په کور کې نسته خو.
مورې، هغه پروت ریدي ګل نه دی؟
کوم دی؟
هغه دی پر مخې پروت دی مورې.
وای خدای، لکه چې کور مې خراب شو. دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلی دي، تر خولې زکونه راغلی دي. ریدي ګله زویا، سترګې دې خلاصې کړه ریدي ګله زویا.
دا خو یې نه خورېږي مورې، څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې.
دا خو مړ دی ریدي ګله زویا، راڅخلاړې مور دې تر تا قربان دي ریدي ګله زویا.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
ta pangro shrang shrang
ساده پنګړو شنګ ساده پنګړو شنګ می هر سهار وسوي پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او ساده پنګړو شنګ ساده پنګړو شنګ می هر سهار وسوي پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او ساده پنګړو شنګ شنګ